درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله چې تخنیکي چارې شفیقه یار سمبالوي په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د خبریالانو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې ودروي. دبلیو اف پی د افغانستان څنګه برسیال زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې په روان می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیرنۍ مرستې رسولې شي. د په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیون اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بند شي. دبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیون اړو کسانو مرستې بند کړې دي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پانه دغه خبر ورکړ او ویلي کل دا دویم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې دا مهال په بریتانیا کې اوسي له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو مډال یې هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بست لوېدو له کبله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په یوویشت ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال ستریټ ژورنال خبریال ایوان گریش کوویچ شامل دي او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی اداري او ملاتړ یې راتوي او وایي سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د مې د درېمې یا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وشل شوي دي. سټیفن سژورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لکه نور روسی سرتیری ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. تاسو زبو شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورسته د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی. په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری سره ستا او ګوزان په نامه وسی دی هغه ستا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بیپلی خبریالانو ټولنه یا آر اس اف وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرشوب لی او توقیف لامل دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر اس اف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرګوبلې او توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه میاشتې زنداني شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آرسف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړۍ درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. آرسف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښې او په هرو لسو خزینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي. که یې نشر کړي هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، د هغوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ مس انصور کوي چې رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساسي خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره څه دي؟ قلم دی، کاغذ دی. نه قلم تاته زیان رسولی شي، نه کاغذ تاته زیان رسولی شي.
هڅه موږ چې د آر اس اف د نوي راپور او هم د افغان خبر اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم بولرو، خو نوموړي زموږ اړیکه جواب نه کړه. خو خاغری مجاهد تیر ورځ دوی نامه د وروستي راپور په خبرګون کې یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادا کړی و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونو او نیونو پر سیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو په ځپلو کې بېرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د مې میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبریالانو د ځورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هېواد کې لسګونه خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې، بېکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
و... طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالۍ چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPJ وایي طالبانو په 2018 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازې ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوې او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دی په سات کې زموږ د 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې لس سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5-4.5 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې د 200 څخه تر 800 ټنه پورې موږ تولید لرو دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاتره ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دغه د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کولی سو چې د دې څخه هم خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، غوښین چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
مجدته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راچی هغه ځای څخه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې څخه راځي مکسر ته، ګرده مواد سره مکس کیږي، هغه څه بعد پسې راځي پلیټو ته، پلیټو څخه ځي د پلیټو چې دانه ووته هغه سره راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره، تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم متراکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ له خوراکي د فابریکو څخه نظارت کوو، د پروتینو اندازه یې ګورو که هغه د چرګان لپاره وي که د کوچنیو یا غټو حیواناتو لپاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
د کندهار په گاونډي هلمند ولایت کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات هم ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي د ژوبڼ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکاره منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسؤول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه ژوبڼ څخه هدف درې موخې دي: یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. دی وایي په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژوي سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره مانا داسې زمری راسره سته او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، مانا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی. ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته، داسې اوس دا زمری مو د لاوره راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غوایو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي. قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډول صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا د او داسه ځای وته ستا ماجت وته ستا د لمبو ځای وته ستا معنا د کپو غاړي چې پر ریلګاډي او په شو کې معنا په زنګو کې کښې نه غزا ستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا هوټل ستا هر اسانتای موته مثلا کړی دلته د خو ورځ در بلې موږ غواړو چې مخته ولاړ شو شاته لاړ نو سو نظافت مرته اوس موږ خلک هم لږ کم کم ورسره ولاد در پخوا پر اندازه اوس دوی ډېر لږ ورسره ولاد شوي دي. دلته مې 28 کسه تر کار کړي دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړې، یو ځینې به زنګو ته ولاړې، یو ځینې معنا جارو کښۍ ته ولاړې.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت اوسېدونکي هم د دې ژوبڼ په جوړولو سره خوشحاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو ژوبڼ له دې وړاندې نه و لیدلی او ماشومانو یې یوازې کیسې اورېدلې وې.
د نادالی د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر شي تا به م برابر شي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی. هلته به موږ ورته وویل چې داسې باغ واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې موږ ښتوی چې کله ما بیا کله نو دوی راویستلی دی هغه دپاره د خیر ګرځي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکراین کې د روسیې د رواني جګړې په نتیجه کې له دواړو خواوو د سرتیرو د مرشوب ضد نقص شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې راهیسې روانه ده، 1,500,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شویو پوځیانو شمیر تر 1,100,000 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1,500,000 روسی سرتیری وژل سوی دي. دغه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پیل سوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خپره سوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل له مخې 1,500,000 روسي سرتیري ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,300,000 روسي پوځیان وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې ادعا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,100,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړی سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکیلو لوریو د مرګ ژوبلې دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سویو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ سوې او روسیه یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکوي نو د دوی لخوا نیول کېږي او ځورول کېږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو آزادي اخیستې ده.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
کچیرته هغه څه چې روسنۍ حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوي او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو زژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خپل ټول خبرونې سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بے باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعات او د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي قانوني تورن کړ. همحاله د بی پولي خبريالانو سازمان ارسف په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبريالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.